سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکي وايي نن یې دوه تنه د علي لالا سیمې په یو فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا دغه کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشهور ملا هیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ور وړلو ډډه وکړي له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې اعدام کړی و وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچانو او د لوړ پړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباسنیزی او زلبیا ویلي زدکړه پر خزی او نر فرض ده او افغانستان هغه محل پر مخته کولای شي چې نر او خزی زدکړه وکړي هغه لستانیزی د ترګندونې نن په کابل کې د جونیو بيدنی مدرسې په فراغت غونډه کې کړی دی هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
هیڅ ملک بل علم ترقی نسی کولای یوازنه لار دروازه چې د ترقی د پاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده کا اخرت ده کو دنیا ده هغه علم دې علم دروازه باید خلاص پر ټول باندې فرض ام په خځو ام په نر باندې فرض
خغل ستنګ زلی دی وړاندې هم ویلی وو هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري شو وای د خځو تعلیم فرض نه ده هغه زیاته کړه و جوړ تر جوړ دی د ستکړو زمينه برابر شو د ټولو پر مخ دې د خنځو دروازې پرانیستل شي خو یو شمیر نور طالب چارواکو بیا ویلی وو چې دنیایي زکړه مباده وخت د طالبانو لسنې دورو سلش بګم ټول په پورته د ټولو جوړ پر مخ د خنځو دروازې تل شي وو د 2022 کال په دسمبر کې جونې له پانتنیز زکړو هم راوګرځول شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغونجونو ته یې په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکې اجازه ورکړې ده یو نامه نن په خپل شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی دی ویلی دي افغان ښځې اونجونې ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري طالبانو وړمه ورځ د نوملي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې انجونو ته د نوملیکې اجازه ورکړه لدی وړاندې د اندېښنې زیاتې وی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو نرسانو لګانو لکه مختصر مخامختي امریکا ته تهران او مسکو ترمنځ پوزي همکاري څخه پاندېخنې سربېره ل ایران څخه روسي ته د څو بالستیک توغندې او د لیک تراپور کړې دي د روټرز خبري ایجنسی د چهارشنبې پورز راپور کړې چې ایران د روان کال د جنوري د هيسي په څلورو بستو کې په سلهاو توغندې روسي ته انتقال کړې دي یو ایرانی چارواکی چې د نوم له خوده لټړه کوي روټرز ته ویلي په غلطلونکو نه وي کې په څونورې بستي هم روسي ته وسپارل شي کزم تر اوسه اوکرانی او لیدیزو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی خو امریکا به ډېر خبرداري ورکړې دي د امریکا د بهرنیو وزارت یو یاند زده رادیو سره خبرې کوي کته هم دوی کولای شي په ډېر مستقیم خپل نظر څرګند کړي خو د هغه خبره د ایران او روسي پوزي همکارۍ هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمن شي او د افغانستان د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو سیالي او نیمه پایلو بنن پنځمبه تر سره شوی او د پایلو به لوبټلې معلوم شوې دي د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نوړنی نیمه پایلو به کې امبل بلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو به کې بوست د سپین غار لوبټلې ته ماته ورکړي پایلو به د جمعې پورز د کابل پورخ تر مسپخین وروسته 2 بجې د امبل بلاد او بوست لوبټلې ترمنځ تر سره شي د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالي او کې سکال اتو لوبډلو په دوه ګروپونو کې سیالي وکړي د ویډیو شو د یال لیګ د نمبرنۍ دوه پړاوونو اتل ولی د امبل بلاد لوبډلې ګټلې و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي لکه څنګه چې په خبرونو کې واوري د لپاره غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوي دي چې عام خلک او عیني شاهدان په دې اړه څه وایي
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره ټول څه خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو یو کسې اتمر مېویس او یو بل نفر یې شپږ مر مېویس
چې دا کسان د چاله لوري وشتل شوي دي وړاندې په راپور کې د څه مکمل جزئیات لرو همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت یشت پر شوې
حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غشتنی غشتن کې دي او پر دې غشتنی د حل د پاره چې دی یو سل وږي شورې دي پرلت پر دا باندې ناشتي
چې د دې خلکو اوندا غوښتنې څه دي دوی د پاکستان له حکومت څخه غواړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې حال څه د پاکستان راستل شوو کډوالو سره مرستې شوې دي په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې را لېږلې دي د نړۍ مسایل به هم درسو لرو نور مطالعه به مشته متیا وړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو د طالبان د حکومت د سری محکمه له لوري په خبرشوي بیان کې راغلی دی چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شو او چې د طالبان د حکومت د مشر مله هیبت الله خونزاده په حکم پر حکم عملی شو. په بیان کې شنه د طالبان حکومت د سری محکمه په اکسپان خبر شوی راغلی چې دوه قصاص شوی کسان د دوه کسانو په وژلو تورن و. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام د طالبانو د ستره محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چې نن د طالبانو د حکومت د ستره محکمې په اکسپان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوی اته کال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د ستره محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شو. خوازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپینوي لپاره امکانات برابر شوي او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنۍ د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سوس خلک ډیر سو اته دا دوه کسان راوستو یو کسې اتمر مې ویس او یو بل نفر شپږ مر مې ویس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې تر سره شو. لدې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی وو چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. کاتوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړي خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقوقو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرش ورځ ده خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې د پرلت چې زرګونه برخوال لري د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودلو شرط دی لغوه کړي. تفصیل به د سپوږمۍ نه اورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې پزرګونو پرلت کوونکی وایي تر هغه بخپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک للارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نوي منلي. نن د دې پرلت یو سلو و دېر شمه ورځ ده. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنی غوښتن کې دي او پر دې غوښتنی د حل د پاره چې دی یو سل وږي شورې دي پرلت پر دا باندې ناشتي دا نه حل سوی در هغه پر بزمور احتجاجونه دا دغه په دوامدار شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقہ ده د بارډر خلک دي چې دلته نن د روز د روزګار بلې یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت یو د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندی نه ده، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت کا د ویزه دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت د دغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هیوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي کنه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدقي د جر ترجره او پرته له کوم قید او شرط د خوندې خوشکې د غوښتنه کړې ده. یا سازمان په خپل اکسپان لیکلي نو موړي د تاریخول او چل او نوړه چلن لګو اخسر مخته. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترضي خزي هم د منجي صدقي د نیولو د دوام لامل اندېخمنې دي او وايي کورنيتي د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. تفصيل سنا کا کړنه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجې صدیقي د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخت په خپل اکسپرنا د میرمن صدیقي د جر تجربه به قید او شرط او خوندې خوشی کې د غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجې صدیقي څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوی. یا سازمان دغه شان نیکلی چې نوموړي د تاوتریخوالي او نوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل اکسپرنا د منیجي صدیقي د جر ترجره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خو جوش خوځښت غړي منیجي صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیجه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیمای د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نور معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه لمنځه وړي.
البته ای گرفتاری دا نیونه او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبد مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کیدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خصو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیسته.
کتم بلومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړی و. خو د سلواغې په 18 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمیر مخالف سیاسي جریانونه او د خزوی اعتراضي خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کرکیچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په غبرګون کې په خپل دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړی دی. د دغه جریانونو یو شمیر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوه غونډه ناکامه بللې ویلې دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوی وي. تفصیل علاوه د سپوږمې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په غبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکیچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغو سیاسي جریانونو د پنځشنبې په ورځ پر خپل دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوه په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې له مخې د تیرې نیمې پیړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسېدنه پکې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوه غونډې ته نه دي بلل شوي، ویل شوي چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې د مسلې ته پام نه وي شوی، د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو لزیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره پراغنده تعامل کېده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوه ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي رادیو ته وویل
نشسته و نتایجش
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بریالی و چې د طالبانو په ګډون د جګړې کېلې خواوې د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغیزمن تمام شوی وه او اساسي بدلونونه راوستي وه.
د
شنبه های ارغوانی غورزنګ مشر مریم معروف آریان هم ازادي رادیو ته وویل
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کرکیچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پریکړه وه. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغو سیاسي جریانونو د دویم اعلامیې په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شمول دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغو سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپله لومړۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي وو چې د دوه په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیاتو ته تم شو. د اسرائیلو د بیړنیو حالاتو ادارې ویلې دي چې نن د فبروري 28 د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو امنیتي پوستې ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې وتن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتیایي حالات د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطینی وسلوال برید کوونکي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځ غاړې د بیت لحم اوسیدونکي و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سختدریزې ډلې د برید پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللی دی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونې نښتې زیاتې شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي وو. بیت المقدس څیرمه بیا په لویدیځه غاړه کې د فلسطینی وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دي چې نن د فبروري 28 د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستی دي. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستي، او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه ورسره له هغه پیل شو چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 1200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور غزیت یې رغمل ویوړو. دغه بریدونه په ځواب کې اسرائیلو پر غزه هوایي او ځمکني بریدونه وکړو چې تر اوسه د غزې د امروختیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورشو په دې اړه بر سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغوني ځایونه له منځه تللي.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبې په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه، راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوي وو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوي هغه لرغوني ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډیر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې دوه لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوه لرغونو ځایونو څخه یو یې د خلکو پر مخ تړل شوی دی، ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو یې دا کړی وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمني د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي، لپاره مرغه بل لار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې دارای اهمیت خاص تاریخي است.
باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي. چې له بده مرغه دا کار لکلون رئیسی په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونه وړ ده چې د رنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو تل د لرغونو اثرو د ساتنې خبرې کړې او ویلې دي چې د دغو اثرو د لټېدو مخه نیولې ده. د تاریخي مسایلو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشاره سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بېغوري او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډیرو لرغونو اثرو په ویجاړولو تورنوي.
اوس به هم کنر ته ورشو او له کډوالو سره د مرستو په اړه بعد تفصیل واورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکی تو کی چې ترکیه هواد لخوا تهیه شو په کې هر کورنۍ دا 50 کیلو وړو لس قطې شو دی 2 لیټر غوړی درې پاکټه مکرونی لس بوتله د لوخو وینزلو شامپو درې قطې د جامو وینزلو پاوډر و تختې کمفلی لس جوړی مختلف نو البسا او یو جوړ بوتان شاملو په کې هر کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه به کومي کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. ل پاکستان څخه په جبر رابستل شوی کورنۍ وای هلته په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیا برابرې کړې وي. خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه ل ډیورن کرخې راواړول. اوس چې ل سری میشتي څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی د سری میاشتې مونږ را مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره د ساجي د مرستې
پاکستان کې ماجون او سراغلی د سری میاشتې تر وخت یو د غړو ته مننه کوو لازم همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
سلام رادیو آزادی است. سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ یو ده دره کالا که ده طالبان ولی دی ملک تقاود نرکی ملک رو نچور کرده نم چپاول کرده نم سک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملک ده نو جاسوسان و غلامان و ده تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم چې ما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سی ورسی ځکه دا د انجنیر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه شو خلاصي ځکه کنارینه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک د خجنه او کنارینه په دواړو پرس کړای دي نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی امیر المؤمنین دی پاتای خو په پټنه کې جوړ د دیولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو دا چای په پټنه کې جوړ موږ نو په زبرې کاله د مخه پر دا غواني خلک لا نه د نن په خبر دا کالدار خلک چکو دا څنګه اسلامت دی دا څنګه کورونا چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا مزاغ نه سولې د خیری نه دی یې نه چا سړی شاته او بل څه خپل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران علمای خلق یې درې بدر سره خلق یې خوار زار سره خلق د ما شام دوی نه لري کثیر څوک وایي دا زموږ مخالف دي ته وګوره د ما یې دین دا تکا وڅه د کونته انځ به یو ما شم نه ورکی ورور نه ده بس خپل پرځانه خپل غوانی لري دا نور تنزم اني شكاوى دي نور دجي مزن بلات جاري توك تولا خاو والصلاه والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دائمانی مایکی در تا دازاده اردن که پروگرام لرو خود را غیر رانده لرد.